د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2000 د ستمبر د میاشتې 2 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه شوې ده د وائس آف امریکا دیوا په دې خبری خپرونه کې درته زه بخت ورشار کلی وایم په خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خبریالانو او تحفظ نړیوال تنظیم په پاکستان غږ کړی خبریالانو ته د ورکړل شوو دړکو پلټنې دي وکړي او د دغه دړکو په شا خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري او په خیبر پښتونخوا کې د تازه بارانونو او راغلو سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او د 40 نه زیات نور جوړبل دي د بارانونو له امله ګڼ شمیر کورونه هم نړېدلې دي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټول خنډونه لرې کړل شوي دي او راپورونه وایي پاتې 320 طالب بندیانو کې هم نور یو شمیر خوشې کړل شوي دي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د خبریالانو تحفظ نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د پاکستان په حکومتي چارواکو غږ کړی خبریالانو احمد نورانی او ګل بخاری ته د ورکړې کېدونکو دړکو پلټنې دی وکړي او د دغه دړکو په شا خلک دي د قانون منګولو تراکش کړي خبریال احمد نورانی سو ورځې وړاندې د پاکستان د فوج د پخوانی ترجمان جنرال عاصم سلیم باجوا د کورنۍ د اساسو په اړه رپورت خپور کړی وو تنظیم وایي صحافیان د خپل ځان او کورنۍ ته د ورپېخو خطرو له کبله خپل کار په خشان نشي کولای او د پاکستان د حکومت ذمہواری جوړیږي چې داسې ماحول جوړ کړي چې د عام ولس په ګټه صحافت خطرناک نه وي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دغه دوو صحافیانو ته د دړکو په حق لا کوم غبرګون نه دی ښودلی په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي په هیواد کې آزاد صحافت کول ګران شوي دي د دغه تنظیم د شمیرو تر مخه په تیر 13 کلونو کې په پاکستان کې د 130 نه زیات صحافیان وجل شوي خو وای د یو قاتل هم ترنن پورې نه دی سزا شوی او نه قاتلان معلوم شوی دي اخوا په بلوچستان کې د لادره کسانو په اړه حکومتي کمیشن اورونه پیل کړی دي او نن په دویم ورځ هم د یو شمیر کسانو اورېدنه کړې ده خو په بلوچستان کې د لادره کسانو د تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ ویلي دا کمیشن به اختیار ده او دوی ورته نه حاضرېږي او په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو او راغلي سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او د 40 نه زیات نور جوړبل شوي دي د بارانونو له امله ګڼ شمیر کورونه هم نړېدلې دي په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای وای په 13 ساعتو کې د باران له امله په بیلابیلو پیښو کې 15 کسان مړه شوي او د 40 نه زیات نور جوړبل دي خو د سوات او بنیر ضلعو چارواکي د بارانونو له امله د مړو جوبلو شمیره زیاته ښایي اخوا په افغانستان کې هم بارانونو د 120 پورې کسان مړه کړي او ګڼ شمیر کورونه یې نړولي دي او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټول خنډونه لرې کړی شوي دي او راپورونه وایي په پاتې 320 طالب بندیانو کې نور هم خوشي کړي دي د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د خنډونو لرې کولو خبره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون نن په ټویټر کړی ده نوموړي ویلي د بندیانو د تبادلې بهیر به زر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي او مذاکره کوونکي پلاوی به سباله دوحه ته ځي پر طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو کومه قوي نیټه نه ده ورکړې او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 8,00,000 نه اوړېدلې او په دې وبا تر اوسه په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 6,000,000 ته نږدې شوې ده په کرونا وایرس په امریکا کې د 1,40,000 نه زیات کسان مړ شوي او تر اوسه په ټوله امریکا کې په کرونا وایرس د 6,00,000 نه زیات کسان اخته دي بل خو امریکا وایي د نړۍ لخوا د کرونا وایرس د ویکسینو جوړولو په هغه ډله کې به نه ورګډېږي د وایټ هاوس ترجمان ویلي امریکا د صحت نړیوال ادارې WHO په مشرۍ کې د دغه نړیوال تنظیم برخه جوړیدل ځکه نه غواړي چې د ده په وینا دغه اداره کې کرپشن کیږي صدر ټرمپ د جولای په میاشت کې امریکا د WHO د ډلې نه د کرپشن په تورونو بهر کړی وه او تورې لګولی وو چې دغه اداره د چین بې ځایه پلویتوب کوي بلخوا بل گیټس ویلی هیله مند دی چې د کال 2021 تر اخیره به کورونا وایرس د نړۍ نه ختم شي. خو نوموړی اندېښنه ښودلې ده دغه وایرس به د ختمېدو نه وړاندې په غریبو ملکونو کې ډېر مرګونه وکړي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې چارواکي وای د باران ودریدو سره په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده او موجوده وخت کې د سیلاب راتلو خطر تر ډېر حد پورې کم شوی، ولی بیا هم خلکو له د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګه وای چې د صوبې په مرکزي او جنوبي ضلعو کې باران امکان نشته، ولی پر اطلن کې سړي رښتو ساتونو کې مالکن او هزاره ډیویژنو کې باران کې دوه پیشن ګوي شوی. سرکاري شمیرې ښایي چې د باران لامل تر دې دمه د صوبې په کچه سلور تنه مړ شوی او شل جوبل شوی دي، او دې ترڅنګ 50 کورونو ته زیان هم رسیدلې دي. نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورت کې واره.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د بیړنیزو حالاتو د مرکز مشر وقاص الهي ویل چې د بارانونو ودریدو وروسته په کابل او سوات سیندونو کې د اوبو کچه عامو حالاتو ته راټیټه شوه.
پرونه خوړې چې باران نه ودریدو کنه، نو زمو خاص کر د سوات ریور چې کوم نو هغه کې واټر لیول چې دی هغه ډیر زیات هاي یو، لکه کم زی کې چې 50,000 کیوسک بکار دی التا 80,000 کیوسک پورې رسیدلې، او چې کم زی کې چې 30 بکار دی التا 50,000 پورې رسیدلې. او اوس نن چې دی مونږ د ټول ریډینګ واغستو نو هغه کې ټول دیونو کې دی ټایم کې نارمل دی.
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا د سانګ ډایرکټر علمزیب خان ویو ویډیو ته ویل چې په راتلونکو سلیر شو ګڼټو کې د صوبې ملکند او هزاره ډیویژن کې د باران امکان دی، ولی مرکزی او جنوبی ضلعو کې د خشک موسم پیشنګوئی شوې ده.
دغه مثال لا 24 اورس کې مالک جواب کې 135 ملي میټر باران شوه ده. بالا کوټي مثال 112 ده او داسې ټاکول کې 82 ده، نو خو کافي باران هغه طرف ته شوه ده. لکه خبرنا مردان یعنی فلور او سنټر کې فیشن سیستم او توو صرف اپر پارت کې ده. هغه زموږه چې کله کم نار دي سن پارت کې پای باندې سیستم دی مالک اندي ویژن شو هزار ډیویژن څنګه باران چاسته دی. خیرالتا
تیرر وز د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری په مشرۍ کې د یوې غونډې په محل اړوند محکمو ته ویل شوې چې د خلکو بیا په ځای کولو او لارو خلاصېدو لپاره د چټک ګامونه اوچت کړي شي. د خیبر پختونخوا د ریسکیو 1122 ویاند بلال فیزی وای چې کوم سیمو کې د سیلاب او باران لکبله خلکو او ودانو ته زیان رسیدلې دي، نو هلته د یاد ادارې اهلکارو عملیات پیل کړي دي. دی وای د یاد ادارې ټیمونه خلکو کې د سیلاب نزانونو خوندې ساتلو په اړه اگاهی هم پیدا کړي.
ریسکیو 112 کو دی ټایم کې سوات مدین بیرن دلته چې دی نو ریلیف او سرچ اپریشن شروع دي. لکه سات مخ کې دی نو موږ د ریه سوات نا یو ډډ باډي روخ کا دین علاوه چې دی نو دی ټایم کې زموږ اپریشن چې دی نو د ریه خالی سره روان دي. الته چې دی نو ټیم ډیپلوید دي دغه سي کوهستان دي چترال دي دلته چې دی نو اپریشنز آن ګوینګ دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداري یا پی ډي ام ال خوا جاري شي معلوماتو تر مخه تر دې دمه د موجوده بارانونو له عمله د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 14 تنان مړ شوي او 13 جوبل شوي دي. معلومات زیاتوي چې د بارانونو له وجې د صوبې په کچه 11 کورونو ته په مکمل توګه ولې 3 کورونو ته جزوي نقصان رسیدلی دی. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د پاکستان په حکومتي چارواکو غږ کړی د خبریالانو احمد نورانی او ګل بخاری ته ورکړی کیدونکو دړکو پلټنې وکړي او دغه دړکو په شا خلک د قانون منګلو ته راکش کړي. تنظیم وایي صحافیان کورونو او ژوند ته د ویرې له کبله خپل کار نشي کولی او د پاکستان د حکومت ذمہواری جوړیږي چې یو داسې ماحول جوړ کړي چې د عام ولس په ګټه رپورټینګ کول خطرناک عمل نه وي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د غدو صحفیانو ته د درکو په حق له کوم خبرګون نه دی خودلی. وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان کې صحافت د غربي نړۍ نه زیات آزاد دی، ولی په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وای په هواد کې آزاد صحافت کول ګران شوی او چې څوک هم تحقیقاتي خبر مخې ته راوړي هغه د مرګ د درکو سره مخ کیږي. د فریډم نت ورک شمیرې ښایي چې په تیر اتلس کلونو کې په پاکستان کې د یو سل دیرش نه زیات صحافیان وژل شوي، خو د هغوی یو قاتل ته هم تر نن پورې سزا نه ده ورکړل شوې او نه قاتلان معلوم کړي شوي. پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری ناصر زیدی وای تمنه لري چې مرکزی حکومت به خبریالانو ته د درکو په باب لا ګام واخلي. هغه وای د کله نه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی له هغې وروسته دلته میډیا د تباهۍ سره مخ شوې ده. حکومت د مطبوعاتو په ادارې پالیسۍ کنټرول راوستې دي او سینسرشپ د عامرانه دور نه زیات شوی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې واورئ.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل بیان کې وایي چې دغه پروګرام د نشر کېدو سمدستي وروسته احمد نورانی ته په فیسبوک او ټویټر د مرګ دړکه ترلاسه کېدل پیل شول او احمد نورانی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ سره په ټلیفون خبرو کې دغه دړکو سکرین شاټس هم شریک کړي. تنظیم وایي چې احمد نورانی ته د دړکه یو پیغام کې ویل شوی ستا مرګ رانیز دی دی او ته د هندوستان ایجنټ او د پاکستان غددارې. د صحافیانو د تحفظ د نړیوال تنظیم په دغه بیان کې دا هم ویلي شوی چې د ایر وای ټی وی چینل په خبرونو کې د خزینه صحافي ګل بخاري چې دا محل په انګلستان کې جلا وطن ده هم ذکر شوی او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ته ویلي چې هغه ته هم دغه خبرونو وروسته د مرګ او تشدد دړکه ترلاسه شوی. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې صحافي احمد نورانی او ګل بخاري ته د دړکو په شا خلک را معلوم کړي او دا هم باوري کړي چې داسې دلکه د منلو ول ندی. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ایشیا د سانګې پروګرام ډایریکټر سٹیون بټلر وای کورونو او جنتا د خطر پترس کې صحافیان نشي کولای چې خپل کار تر سره کړي او دا د پاکستان د حکومت ذمہواری جوړی کی چې یو داسې ماحول جوړ کړي چرته چې د اولس په ګټه رپورټینګ کول خطرناک عمل نوي. احمد نورانی او ګل بخاري ته د دړکو په باب تر اوسه پورې د پاکستان حکومت کوم خبرګون ندی خودلې. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پاکستان کې د غربي نړۍ په مقابله کې صحافت لا ډېر آزاد دی. پاکستان کې د صحافت د آزادۍ لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي صف امریکا ډیوته وایي پاکستان کې آزاد جرنالیزم کول ډېر ګران شوی دی او چې څوک هم تحقیقاتي خبر مخې ته وړي هغه ته د مرګ دړکې ورکول کیږي.
او د دې نه د افسوس خبره ده چې زموږ ریاست او زموږ حکومت د دغه حوالې سره بالکل غلې دي او سترګې پټې کړې دي. سو دا د خلکو چې څوک دا د ملتون کې یقین نه لري او نه غواړي چې د خلکو بنیادي حق د معلوماتو حاصلولو هغه دغه ته ملاو شي هغې ته وده او ګټه ترلاسه کېږي. زه ګڼم چې دغه صورتحال ډېر تشویش دی او که دغه شانتې دا صورتحال پاتې کېږي نو پاکستان کې به ژورنالیزم بالکل ناممکنه شي. صرف ورته وایو پریس ریلیز ژورنالیزم به کېږي چې څو حکومت وایي هغه به نشر کېږي او څه چې ژورنالیستان ویني یا معلومات حاصلوي هغې نشر کول او رپورټ جوړول دغه ژوند ته به خطر راوستل راوړي. زه ګڼم چې باید چې پاکستان حکومت
د فریډم نت ورک د شمیرو تر مخه په تیر اتلس کلونو کې د پاکستان دننه د یو سل دیرش نه زیات صحافیان وژل شوي او تر اوسه پورې د وژل شوو صحافیانو قاتلانو ته سزا هم نه ده ورکړل شوې. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ جنرل سیکرټری ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوه ته وایي د کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پواک کې راغلي نو د هغې را په دې خوا دلته آزاد صحافت د تباهۍ سره مخ شوی او هغه وایي امید نه لري چې موجوده حکومت به صحافیانو ته د دړکو پر ضد کم ګام واخلي.
ایډیټوریل پالیسی پر کنټرول ہے، سینسرشپ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے.
هغه وایي حکومت نه یوازې د مطبوعاتو په ایډیټوریل پالیسی باندې کنټرول ترلاسه کړي بلکې ورسره سینسرشپ لا نور هم سخت کړي او دلته قدغنونه د مارشل لای دور نه هم زیات شوی دی. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل بیان کې د احمد نورانی د خپل وای چې هغه به د ایر وای نیوز پر ضد د پاکستان د میډیا د انتظام ادارې پیمرا سره شکایت جمع کوي او د ایف ای ای نه به هم د دغدړکو پر ضد د ګامونو اغستلو غوښتنه کوي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای چې ایر وای نیوز د هغوی سوالونو ته کم جواب نه دی ویلی خو لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجوا د احمد نورانی دغه رپورٹ رد کړی او دا د هغه د کورنۍ پر ضد یو پروپیګنډا ګرځولې.
امریکا ڈیوی ریڈیو دی په پاکستان کې فیس بک سلور سو دری پنځوس د فیس بک اکاؤنٹونه یو سل او دری پانی اته اویا گروپونه او یو سل او وو د انسټاګرام اکاؤنٹونه د غیر اخلاقی موادو لوجی تړلی دی. اخوا د ټولنیزو رسنیو مشهور اداره ټویټر وای ل خپل پانی د هغو موادو په لری کولو کار پیل کړي چې د پاکستان حکومت یې په تیر کال کې قانوني غوښتنه کړې و. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه رابیه پیرا کوي.
د فیسبوک تر مخه لری کړل سوی اکاونټ جیلی وو چې په ذریعہ په منظمه توګه ځایی او غیر سرکاري مهم د لاري خلکو ته غلط معلومات رسول کېدو. د سټینفورد انټرنیټ ابزرویټری سره شریک کړی سوی رپورت کې فیسبوک ویلي چې دغه نتورک په لویه کچه هغه مواد خورولو چې د فیسبوک د شرطونو خلاف ورزي و. دغه نتورک په لویه کچه خلک دې ته راضي کوو چې د اسلام او پاکستان پر حکومت نیوکی کوونکي پاڼې دې رپورټ او په څه معامله کې داسې اکاونټ سم وو چې احمدي مذهبي ورورلوي سره تعلق لرونکو. د څېړونکو وینا ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې مختلف اکاونټ خپل د ګټو لپاره کارول کېدای سي. د بایټس فار آل نومي تنظیم غړی هارون بلوچ ډیوا سره خبرو کې وایي یو شمیر مذهبي او سیاسي ډلې داسې وي چې ټولنیزو رسنیو د قهر خورول لپاره د یو عالی په توګه کاروي چې په ټولنه کې د زغم په ضد دي. د دې نه علاوه دوی دا هم وایي چې کله ناکله دغه اکاونټس خپل د شخصي ګټو لپاره هم کارول کیږي چې ډیر خطرناکه کیدی سي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي کیګیانی ډیو ریډیو ته په دې اړه وایي
حکومت خلاف مواد پہ گنشتا یا سے خبر پہ گنشتا جا رہا دا مذہبی خلق و احساسات چی کم دیا چی آغا خرابی نو دا یوش پیر وجہ بھی دا غیر وجہ دا اکون چی کم دیا آغا بلوک کی دیشی.
بل پلو تا ٹویٹر اداری پا ورستیو کی خپل دا تیر کال 2019 لجولائی سخا تر ستمبر پوری دا شفافیت پا نامخ پورسوی ریپورٹ کی ویلی چی پا دا غشپجو میاشتو کی دا پاکستان لخوا دا مواد لری کولو 219 قانونی غشتنی تر لاسه کړی دیم چی پاکی عدالتی پریکړی او نور قانونی درخواستونه هم شامل دي. د ټویټر تر مخه په دغه غوښتنو کې 15% عملی کړي او دغه قانوني غوښتنو له سبب یې 1420 ټویټر اکاونټس په نقشه کړي چې مواد یې ځینې لري کړي دي. د پاکستان حکومت روان کال د فروری په میاشت کې د ترګری او جیلي خبرو د مخنیوي لپاره نوی قانون منځر کړی وو چې تر مخه فیسبوک، ټویټر، ګوګل او ټولنیزو رسنیو نورې ادارې به هغه ویب پاڼې لری کولو پابند وی چې پرې د حکومت لاړخه څه اعتراض وی. دغه قانون تر مخه پاکستان د دغه کمپنیو څخه معلومات هم ترلاسه کولای سي. د چیرونکو وینا ده چې کرکه خوروونکو باندې بندیز لګول ضروری دي، خو دغه قانون لاندې د رائے د سرګندونې په ضد هم عملیات کېدای سي چې د بشري حقوقو په ضد دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه لا دوام لري، موږ سره اوسئ. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی ای پرون د نهي افیشنبه پرس په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټینډر، ټاګ، سکاوټ، ګرینډر او سی های په نوم اپس یې تړلی. پی ټی ویلی دا غامی د هغه وروسته پورته کړی چې د یادو شوو اپس انتظامیه ته یې په اپس د غیر مؤذبه او غیر اخلاقی منفی اثراتو په اړه د موادو خبردو خبرداري ورکړه، خو جواب ورته نه ورکړی شوی. په دې باندې نور حال د دیو خبریال ارشد مومن راکوي.
پی ټی وای دا ګام یې د هغې وروستو پورته کړی چې د یادو شو ایپس انتظامیې ته یې په ایپس د غیر محذبه او غیر اخلاقي منفي اثراتو په اړه د موادو خورېدو خبرداری ورکړې، خو ځواب ورته نه ورکړل شوی. راپورونه وایي د ټینډر انتظامیې د پی ټی ای د چارواکو سره په دغاړه خبرې کوي. شفیق ګیګانی چې د ټولنیزو رسنیو په ایپس پوهه لري وایي د دې ایپس کارول په پاکستان کې کم کیږي، خو په دې ټولنه کې دا ایپس د خوښې د جوړې جوړولو لپاره کارول کېدای شو.
نن سبا خلک چې کوم دي د خپل نورځ د خپل سوچ او د خپل فکر جوړ په تبدیل دي، نو دا غیر لپاره هم د ایپون چې کوم دي یو شمیر اهمیت لري. او بل خوا ته دا خبر هم ده چې زمونږ ځوانان چې کوم دي چون چې ارنج مریج کیږي، ارنج مریج مسئلے دا هم دي چې هغه سر د ذهني هم هنګي جوړیږي او بیا مسئلې جوړیږي، دا فائدہ ایپ چې کوم دي کردار ادا کوي شي.
د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي استاد او ټولنیز فعال ډاکټر ناصر دیوتول د دغه ډول ایپس تړل خای چې د ټولنه کې بنیاد پرستی زیاته شوې ده، او که خلکو ته پوهه ورکړل شي نو دا ایپس په ګټوره توګه کارول کېدی شي.
انیویټیبل چینج دی که هغه موږ واړو که نه واړو، هغه یو ګلوبل چینج دی، هغه به راځي. فرق په څه ډول دی چې کله د زیاتو د ریاست چې کله ساید سوشل چینج چې هغه به ډېر ریسرچ کولی خو نه شي، خو بګال به زیات پیدا شي. نو هغه خلک خودکشۍ کوي، خلک چې نه هغه هرسمنټس کوي، خلک چې نه هغه د نور داسې دغه ته چې هغه د دې په مقابله کې زیات کریمینل کارونه دي، هغه ته به زیات توجه کوي.
د جوړو د پاره کاریدونکو ایپس تړلو ته په ټولنیزو رسنیو هم خبرګون ویل شوی دی. د ماریا سرتاج په نوم ټویټر کاروونکی وایي دا ایپس هر څوک کاروي چې پکې کین اړخه او خی اړخه ټول شامل دي. زه په خپله د دې ایپس کارولو په حق کې نه یم، خو په دې بندیز ګټه نه لري ځکه چې خلک به د رابطو نورې لارې ولټي لکه فیسبوک. عتیق رحمان په طنز کې ویلي پاکستان د رابطو لپاره کارونکي ایپس د غیر اخلاقه او غیر مهذبتیا په سر وتړل. ټیک ټاک او یوټیوب ته د اعتراض وړ موادو په سر خبرداري ورکړي. ډیجیټل پاکستان ته هرکلی. د غرنګ د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو د حکومت دا ګام ستایلې هم دي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن چارواکو ویلي په ایپس د بندیزونو لپاره خپل تګلارې لري او په دغه اړه د خلکو شکایتونو ته هم ګوري. پی ټی ای په وروستیو کې یوټیوب او ټیک ټاک ته هم خبرداري ورکړي چې د خپلو پاڼو څخه د اعتراض وړ مواد لري کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د بلوچستان سرخار اکویټا کې د لادرکه کسانو مندلو کمیشن اوریدنه په دوی مروز هم روانه و چې مشري د بلوچستان های کورټ پخوانی جج جسټیس ریټایر فضل الرحمن کوله. تیر ورځ په اوریدنه کې د دولس بيدرکه کسانو کیسونو اوریدنه وشوه، او د سلور لادرکه کسانو کورنۍ او تایید وکړو چې د اوریدنه په دوران کې د دوی لادرکه کسان کورونو ته رسیدلی دي. دا خبره د کورونو چارو وزارت کړې ده. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د لادرکه کسانو د کیسونو اوریدنه به د ستمبر 12 مینیټې پورې دوام لري. نور تفصیل په د بلوچستان نه دی خبريال همي سمسور ناورو.
د بيدرکسو خلګو د راخوش کېدو لپاره د جوړسوي کمیسون نن په دویم ورځ باندې هم اوریدنی دوام درلودي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې نن هم د 12 کسانو د کجیو اوریدنه وسوله. تیر ورځ هم د 12 کسانو د کجیو سماعت سوی وو. د کورونو چارو وزارت وی چې د بيدرکسو خلګو د کورنۍ لوري د څلورو کسانو د راخوش کېدو او کورو ته رسیدو پخلای وسو. د بيدرکسو خلګو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچ ویل چې موږ ودغه کمیسون ته نه حاضر جو.
کمیشن لا پتا افراد کا دا مجھ پکلو کہ مجھ دا دے سے بائی کر دو دا بے اختیار دے دا دے اختیار کے یو شائنستا یا کمیشن گائے دنے بازیاب نہ دکڑے دے او کمیشن رازے اخفل ٹیم پاسے دا پارا او کمیشن آلا دا اس پر او کال لوائکین غواڑی او دا خبرم کی پشتان گئے ہاں سو کے اوڑا لے دے کلو لے دے دا بس دا دے سوالو نہ دا دے
پر بلوچستان کی دا بشریہ کو کو دا ساز سازمان غړي شمس مندوخیل بیا وویل چې د بيدر کسو خلګستونزه ډیره ژوره ده. حکومت د دغه ستونزې دا وارولو لپاره جدي ګامونه واخلي.
پاکستان کې ډیر زیاته غټه علاقه ده، دلته ډیر لری لری علاقې دي اور دلته سے کم خلق بے درک دی. اول اغه ته دانه معلومات سے دا خلق چا یوړو اور د کم مقصد لپاره یوړل. بل خبره ده دادا سے دلته د دوه خلکو سے اول ډیر د میسنگ کم خلکو د اغه دا سے لاشونه ملاو سوس یا غم مړ لاشونه دوی ته ملاو سوس. نو دا خلق سی دی اغه د خپل کورو بچانو د تحفظ لپاره دوی د غنه کې ډیر زیاتې خپل سترګل کوي، لیکن دا نه ادارو له بیا دوی نزي. نو په دې سلسله کې د اعلی د وکی سیدا کمیشن نور خلګم راسي دا ډیره سخت مسله ده د میسنګ پرسن.
د مرکزی حکومت لوري دغه پرانستل سوی کمیشن به د رواني میاشتې تر 12 پوري د بيدرکسو خلګو د کزيو اروېدنه کوي. د دغه کمیشن چې تر شپېتو د زیاتو کسانو د کزيو اروېدنه به تر سره کوي. د دغه کمیشن مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خوانی قاضي فضل الرحمن کوي. مرکزی حکومت د بيدرکسو خلګو درا خوشکېدو لپاره په تیر وختو کې هم درې کمیسونه په کار اچولي وو، خو د بيدرکسو خلګو کورنۍ وی چې تر اوسه پورې لا دغه ستونزه نه دا واره سوي. د بلوچستان حکومت د بيدرکسو خلګو شمیره ډېره کمه بیانوي او دغه تورونه ردوي چې امنیت خوندې ساتونکو ادارې د خلګو په بيدرک کې دوه کې لاس لري. دوی وی چې ځینې خلک د امنیتي ادارو په ضد باندې منفي پروپاګاندا کوي او مرام یې دادې پر نړیواله توګه باندې دغه ادارې بدنام کی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. نو راځي چې وخت شو ورته.
پاکستان د وخت د سره د خپل ملکی او د خارجي اهمیت په معاملو او مسلو کې تل د چین او د سعودي عرب په امداد د بوختونه وته دي. قدرتي رسو میاشت راسي د پاکستان او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د توتري خالي راپورته کې د وروستو پاکستان اوس د خپل ټولو مسلو د اوارولو لپاره چین په لوګوري. په دې موضوع مشهور میگزین دی ډیپلومیټ کې د نامتو زنانه لیکوالې امینه تنویر یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا د پاکستان د پاره به چین د سعودي عرب ځای ونیوي شي. امینه تنویر ډیپلومیټ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 هفته د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ اهم خبرو د پاره د چین د دورو د په دوره بیجینګ ته دروانی دونه وړاندې خپل یو بیان کې ویل چې د چین دا دوره د ډیر اهمیت ته او دا چې چین ته دروانی دونه وړاندې وزیر اعظم عمران خان سره تفصیلی خبرې اترې هم شوې دي. د شاه محمود قریشی د چین دا دوره د پاکستان د فوج د مشر د جنرال باجوا او د ایسای د مشر د جنرال فیض حمید د سعودي عرب د بیخوند دورې نه پس شوې ده، ځکه چې د پاکستان د دغو دواړو اهمو جرنیلانو په سعودي عرب کې هغه قدر او درناوی اونشو د کم چې دوی تمه لرله. مضمون لیکي چې جنرال باجوا او جنرال فیض حمید د شاه محمود قریشی تیرو ورځو کې د سعودي عرب په مخالفت کې د بیان ورکولو نه پس سعودي عرب کې د راپور ته خفقان د لری کولو د پاره تللی وو. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان چې عملاً دا وخت د سعودي عرب د بادشاہ په تخت ناشتې د پاکستان د دوړو جرنیلانو سره ملاقات اونکو. مضمون زیاتې چې پاکستان د وړاندې نه قسمه قسم مسلو او مشکلاتو کې گیر دی. یو طرف ته پکې د امروزه استعمال سیزونه دومره ګران شوی دي چې خلک په نهارو تیرولو مجبور شوی دي، او بل طرف ته په دې ښه ګرمۍ کې تر ګنټو ګنټو پورې د بجلی د نشت له سبب خلک د خپل جون نه تر دوست په مور راغلي دي. په دې حالاتو کې پاکستان سعودي عرب سره د زړه بداوي زغملو جوګه نه دی، ځکه چې سعودي عرب تل په سخته کې پاکستان د لاس ورکړی دی. خو په سعودي عرب د شاه محمود قریشی حیرانونکي اعتراضونو پاکستان په یو لوی مشکل کې اچولې ده. عالمی برادرۍ د وړاندې نه د پاکستان د امداد نه لاس اخیستې ده. په داسې سختو حالاتو کې د سعودي عرب ځان نه خفه کول به یقینا چې خې نتیجې راپسیر نه کی. دی ډیپلومیټ میگزین لیکي چې د شاه محمود قریشی د چین دوره ډیر وړاندې ټاکلې شوی و، خو په موجوده وخت کې پاکستان دې دورې نه چین ځان له مالی او سفارتي مرستې د ترلاسه کولو کوشش کړی دی. دلته اوس سوال دا راپورته کیږي چې آیا چین به یو ځل بیا پاکستان له د مالی امداد لاس ورکړي؟ هر کله چې مالی امداد دپاره پاکستان تل په سعودي عرب تکیه ساتلې ده. سعودي عرب د ډیر مودې نه پاکستان ته مالی امداد او په نرمو قرضونو تیل ورکوي. په کال 1998 کې چې د ایټمي تجربو نه پس پاکستان باندې بندیزونه ولګېدل، نو سعودي عرب ورته هره ورځ 50,000 پی پی ویړیا تیل ورکول شروع کړل. او چې کله په کال 2014 کې د پاکستان د خارجه دارې مبادلې ذخیرې په ختمېدو شوې، نو سعودي عرب ورله نقد 1.5 ارب ډالر ورکړل. دغه شان په کال 2018 کې پاکستان ته د زر مبادلې د مسلې د بیا راپورته کېدو په موقع سعودي عرب یو ځل بیا 3.5 ارب ډالر د یو کال د پاره د پاکستان په خزانه کې واچول. دین علاوه د 3 ارب ډالرو د مالیت د ورکیدونکو تیلو د قیمت واپس کولو نیټه هم یو کال رست کا. تیر کال د سعودي عرب ولی عہد شهزادا محمد بن سلمان د پاکستان په خپل دوره کې د 8 ارب ډالرو د مالیت د تیلو د صفاکورو د یوې کارخانې گوادر کې د لګولو یو لازنامه هم دستخط کا. دین علاوه 20,000 پاکستانیان دا وخت سعودي عرب کې په مختلفو روزګارونو لګېدلي دي. دوی هر میاشت درانه رقمونه پاکستان ته رالیږي. صرف تیر کال 2 ارب 20 کروڑ ډالر پاکستان ته رالیږلي دي. بلخوا چین هم په هر سخته کې پاکستان لدان رسولی دی. د سعودي عرب په شان چین هم په څو څو موقعو پاکستان د مالی بوختو نویستی دی. چین په کال 2018 کې د پاکستان په IMF د تکیه پر راکمولو پاکستان له 6 ارب ډالر ورکل. په 13 جولای کې ورله بیا 1 ارب 10 کروڑ ډالر تجارتي قرضه ورکا. او دا شان د خارجه کرنسۍ جمعواري ورله 200 ارب ډالرو ته ورسوله. د کورونا وایرس په خونړی وبا کې هم چین تر اوسه پورې پاکستان ته 70 میلیونه ډالر ورکړي دي. او قسمه قسم طبي سازو سامان هم ورسولی دی. او چې سعودي عرب د پاکستان نه خپل ورکړی قرض واپس وغوښتو، نو چین یو ځل بیا د پاکستان دغه 1 ارب ډالر قرض هم خلاص کړو. بل طرف ته سعودي عرب د خارجه پالیسۍ په یو شمېر معاملو کې د پاکستان مرسته کړې ده. دین علاوه سعودي عرب پاکستان کې په زرګونو اسلامي مدرسو له مالی امداد هم ورکوي. پاکستان هم تل په خارجي معاملو کې د سعودي عرب خبره منلی ده. همدغه وجه ده چې تیر ژمي کې کوالالمپور کې د اسلامي ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې هم د سعودي عرب په منی کولو وزیر اعظم عمران خان کوالالمپور ته لاړو. ڈپلومیٹ میگزین لکھی چې د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ د زړه بداوی شروع هغه وخت وشو کله چې په کال 2015 کې سعودي عرب په یمن کې د حوثی یاغیانو د چقولو لپاره پاکستان نه فوجي امداد وغوښتو، خو د پاکستان پارلیمان د سعودي عرب دغه غوښتنه رد کړه. د زړه بداوی تازه سبب د کشمیر په مسله د OIC د اجلاس را بللو نه د سعودي عرب انکار دی. دین علاوه د سعودي عرب او د هندوستان وروسته زیاتی تعلقات هم سعودي عرب سره د پاکستان د زړه خیره نور زیات کړی دی. امینه تنویر ڈپلومیٹ کی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې سعودي عرب که د سو وجوهاتو په بنا د پاکستان مالی امداد نه کوي، خو چین به پاکستان نه رستو کیږي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره ټول خندونه لري شوی او ضربه بین الافغاني مذاکرات پیل او ټول بندیان به خوشی شي. په دې باندې نور تفصیل د افغانستان نه د ډیو خبريال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د مصالحې علي شورا وای چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره ټول خندونه لري شوې دي چې ضرب بین الافغاني مذاکرات پیل او ټول بندیان به خوشی شي. د عبدالله په مشرۍ د مصالحې علي شورا وایان فریدون خزون نن د 4 سپتمبر پر 2 ل امریکا غږ دی ویسره په خبرو کې ویل چې مذاکره کوونکي پلاوی دوه ته د سفر لپاره بشپړ چمتووالی نیولې دي. بندیانو د تبادله بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. خاغلی خوزون وویل
د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیئت کاملا چمتو دی. سفر لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د زندانیانو تبادله شروع ده او دا بهیر د زندانیانو د خوشکېدو تکمیل شي. له هغې وروسته به موږ بین الافغانی مذاکرات ته تمه شته چې دا بهیر ډېر ژر تکمیل شي.
لکه نه چې د مشورتي لوی جرګې لخوانه حکومت د زالور څو طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړل شو او لسمشر هم د یادو بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړ. ته مدا و چې د بندیانو د خلاصې دو پروسه به ژر نهایی شي او بین الافغانی مذاکرات به پیل شي. خو لا هم دغه پروسه نه ده بشپړه شوې. اوس چې تازه د افغانستان مصالحه علي شورا ویلي چې یو ځل بیا د بندیانو د خلاصې دو پروسه پیل شوی، افغان مرکې پلاوی به ډیر ژر دوه ته د بین الافغانی مذاکرات لپاره ولیک دولی شي او ټول بندیان به خوشی شي. دا د پاتو بندیانو په خلاصون کې به بیا کوم خنډ او ځنډ رامنځته شي کنه؟ په دې اړه افغان سیاسي څېړونکي وایي چې د امریکا د فشارونو څخه ښکاري چې د بندیانو د خلاصېدو پروسه به ژر بشپړه شي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. د سیاسي چارو شنونکي نصرت الله حقپال وویل
کم کسان چې خوشی شوي دي د همدغه ټینګار فشار وجه ده. د امریکایي مشرانو نه خصوصا د ملي امنیت د سلاکار د ټویټ نه داسې معلومیږي چې دا خبر به پیل شي او دا چې بیا بعد لاغه نه څومره خنډ او ځنډ نور څه مسایل ورکې مخته راځي هغه بله کیسه ده.
دا په داسې حال ده چې یو حکومتي سرچینې ویلي چې افغان حکومت په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د پاتو 300 بندیانو له ډلې شاوخوا 200 کسان خوشي کړل او پاتې بندیان به هم نن او سبا ورځ کې خوشي شي. سرچینې تمه ښودلې چې طالبان به هم د افغان فوج دوه نور کمانډویان سرتیري خوشي کړي. د دغو 200 طالب بندیانو د جملې څخه 3 تنه د کندهار له زندان آزاد شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلو بندیانو د خلاصېدو د لړۍ له بیا پیل هر کله کړه او د بندیانو د خلاصېدو بیا په یلی مثبت ګام بللای. حکمل صدات دیوری دیو افغانستان.
ګرانو دنګو د وایس اف امریکا دیوری دیو خبري خبرونه لا دوام لري. مونږ سره اوسئ. د پاکستان د باندېلو چارو وزیر شاه محمود قریشی لخوا د کشمیر په معاملہ سعودي عرب باندې د ټکونو په سر دوړخیزه اړیکو کې راغلي تناو پترس کې د پاکستان د پوه سر لخر د سعودي عرب د سفر وروسته اوس پاکستان کې د سعودي عرب سفیر د پاکستان خارجه وزیر سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د باندېلو چارو وزارت خبر پانه کې د غناسته کې د کشمیر ذکر دی شوی. دا اردن او کویت لپاره د پاکستان پخوانی سفیر زاهد سعید وای دینه پر داګکیږي دوه هوادونه خپل منځېړي کې پزای کول غواړي. خور سره دا هم په ګوته کوي سعودي عرب د هند سره خپل تجارتي اړیکو لامله د کشمیر په لانجه د پاکستان په جار مرستې نشي کولی. په دې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه دی خبريال پیری لایت شاه په دې رپورت کې وره.
اسلام آباد کے باندینو چارو وزیر شاہ محمود قریشی اور پاکستان لپاره سعودی عرب سفیر نواف بن سعید احمد الملکی ترمنځ د ملاقات کې دواړه خیز اړیکو باندې خبرې اترې شوې دي. د باندینو چارو وزارت خبر پاڼه تر مخه د سعودی عرب سفیر خارجه وزیر ته د پاکستان سره بیلابیل شوبو کې د همکاري جاری ساتلو او د توده ورکولو باور ورکړی دی. د پاکستان خارجه وزیر د یمن حسیم علی شاه په سعودی عرب باندې د بریدونو غندنه کړې ده. هغه د سعودی عرب سلامتیا ترافیخ ننګونو په سر د پاکستان د سعودی عرب سره د ادریدو پخلی هم کړی دی. لواندې د پاکستان د باندینو چارو وزیر لخوا د کشمیر په شخړه سعودي عربستان باندې نیوکو په سر دوه اړخیزه اړیکې اغیزمنې شوې وې. سعودي عرب پاکستان ته ورکړې 3 ارب ډالرو د بیرته واپسې ترڅنګ پاکستان ته د ویډیا تیلو ورکول هم ادرولي وو. دغه تناو په ترڅ کې 13 میاشت د پاکستان د فوج سر لخکر سعودي عربستان ته د سفر وروسته اوس د سعودي عرب سفیر د پاکستان د خارجه وزیر سره ملاقات کړی دی. د پاکستان باندینو چارو وزیر خبرداري ورکړو کو سعودي عربستان د اثر لاندې او آی سی د کشمیر په لانجه غونډه راونه بللنو پاکستان به مجبور وي چې په دې اړه د خپل ملاتړي اسلامي هیوادونو غونډه راوبلي. خو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاړه کې د قریشی او سعودي عربستان د سفیر ترمنځ ملاقات کې د کشمیر څه ذکر نشته دی. په کویت او اردن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د باندینو چارو څېړونکي زاهد سعید وایي دغه ملاقات په ډاګه کوي چې د دواړو هیوادونو دونو د یو بل نه رغیدل نشته دی. خو ورسره دا هم په ګوته کوي چې سعودي عرب د هندستان سره د خپل تجارتي اړیکو له امله کشمیر په معاملې د پاکستان سره په جاړ نشي ودرېدلی.
سیگنیفیکنٹ بدے دے چے کانٹیکٹس جاری نہ یو پارٹی واڑی چے حالات خراب شی یا ریلیشن خراب شی نہ بل واڑی یعنی مغم نہ بارو اوی نہ بارو نو ڈیفرنسز وہ ہمیشہ سنا سفری کنا ابھی خدا نہ ہوئی چے مون کشمیریان اڑو داغی رائٹس نہ بنو یا غنو اچھو چرے نہ دیویرے او خو کلیکٹیولی سپورٹ ہوتے کلیکٹیو
د کشمیر په معاملہ د اسلامي هیوادونو تنظیم غړي ملکونو رابطه کار گروپ د هند د واکلان د کشمیر حالاتو باندې اندېښنې ښایي او په نړیوال ورولې د دې شخړې د هواري لپاره ټینګار هم کوي خو یاد گروپ د هند لخوا تیر کال د کشمیر ځانګړي دستوري حیثیت ختمولو په سر د پاکستان د غوښتنو باوجود په دې اړه د تنظیم د خارجه وزیرانو په کچه غونډه رابللو نه ډډه کوي تیر کال د ملیشیا د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان هم د کشمیر په معاملې د سعودي عرب د اثر لاندې اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار نیوکه کړې وې خو ویل کېږي بیا هم د سعودي عربستان د فشار لاندې وزیر اعظم عمران خان د شمنې باوجود د ایران ترکی او ملیشیا سرمشرانو غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې و پیر ولای چا وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ خبرونه نیخ پنیغه اورئ په خلیجی هیواد قطر کې په کال 2022 کې د نړیوال فوټبال مقابلو نه وړاندې د مزدورانو په قانون کې بدلون راوسته دي او د پاکستان ورکرز فدریشن غوښتنه کوي باید نور خلیجی هیوادونه هم د قطر پر رنګ د مزدورانو په قانون کې بدلون راولي او د دوی ژوند آسان کړي پوهان وایي د قطر حکومت د فیصلې وروسته په دغه هیواد کې میشته په سلګونو پښتانه مزدوران به هم د نړیوال معیار مطابق سهولتونه ترلاسه کړي او خپلو کورونو د پاره به یو ځانګړی رقم لیږلو جوګه شي د منځني ختیځ په زیاتره هیوادونو کې په نړیوال مزدور قوانین باندې عمل نه کیږي او مزدوران پکې د بنیادی ضرورتونو نه محروم وي نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې واره
انځه سلويخ کلن گوهر علي په سعودي عرب کې په نړیواله کمپني کې انجنیر دی دوی وايي هغه ته د نړیوال قانون مطابق ټول سہولتونه ترلاسه دي د زیاتوي په خليجي هیوادونو کې په لاندې سطح یا د وړو کاروباریانو لخوا د نړیوال مزدورانو د قانون خیال نه ساتل کیږي کله خو مزدورانو ته تنخواه ملاو نشي او کله خو د کفیل د مرزینه بغیر هیڅ نشي کولای گوهر علي وايي په خليجي هیواد قطر کې جوړ شوی نوی قانون به مزدورانو ته حقونه ورکړي او هغه به د دې خبرې جوګه شي چې خپل خاندان ته ډیری او په وخت پیسې ولېږي
سلام دې ته په ورو ورو نو کې دا د انډرستانډینګ دی منظور او تر هغه مالک څومره کوشش کوي چې منظور پرې سکي پورتي دا موږ ته د شنو ورکو نه خاله ده په تاسو سره په کوم ډول کوم چې ما دې نشته کوم دې نه نه لري دې نشته ده دې ته به تاسو منظور نه دې زیات ریلیټ نه راوشي هغه به لکه خپل د کورنۍ چې دا هغه ته به یو فکس اماونت اړ چې نو لکه اورا ستول شي دې نه مخ دې منظور چې دې دې دا اپ داون دې چې لور ورکې کله چې جمعه کې کله ول نور دې دې کې به دې کورنۍ ته یو دې خلکو ته دې
خبر ایجنسی ای پی پخپل رپورٹ کی وای د کال 2022 د فوټبال د نړیوالو مقابلو نه وړاندې د قطر حکومت د مزدورانو په قانون کې بدلون راوستي دي چې پکې په قطر کې کارکونکو د کپیل د اجازه نه بغیر بل کار هم کولی شي کم نه کم تنخواه زر قطری ریاله یا 240 او یا ډالر مقرر کړی شوی ده او د هر مزدور د پاره د خوراک او اوسېدو تنظیم یا د هغې په ځای په مجموعي توګه 800 ریاله مقرر کړی شوی دي په خلیجی هیوادونو کې کارکونکو وای اکثرا د کپیل لخوا تړل شوی شرطونو له عمله هغه ته مشکلات مخې ته راځي د دې ترڅنګ دوی ته د کپیل یا کمپنی د مرزه مطابق تنخواګانی ورکول کیږي او د انساني بنیادی ضرورتونو نه هم محروموي د مزدورانو د حقونو په حواله مو د اورسیز پاکستانی فاونډیشن او د لوړ ایوان د اورسیز پاکستانی د پارا جوړ کړی شوی د کمیټې غړي سره رابطه وکړه خو هغه څه جواب ورنکړو د پاکستان ورکرز فدریشن کوارډینیټر شوکت علي انجم د قطر حکومت د سلفتای او وختنه کوي باید نور خلیجی هیوادونه هم د قطر پرنګا په نړیوال قوانین باندې عمل وکړي
لمی دارې مهنت داږي کوم کنونشن دي د مایګرنت ورکر په حواله باندې داږي د حقوقو په حواله باندې نو دا نه صرف د قطر بلکې د ټول مملکو خصوصا د خلیجی مملکو ذمہ داری جوړیږي په دغه د یونایټیډ نیشن چې کوم ذهنی اداره دا انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن دا غی پاغ قوانین باندې پاغا کنونشن باندې پاغا ریکمنڈیشن سفارشات باندې عمل کی
د بخنی نړیوال تنظیم یا ایمینستی انٹرنیشنل هوم پورستو کی د قطر دننه د مزدورانو د پاره په نړیوال قوانین باندې د عمل کول د پاره ویلی وو په قطر کې دا وخت 15 لکه بهرنی وګړي خپل کار سرته رسوي چې پکې 100,000 پاکستانیان هم شامل دي
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ده چې تاسو یې نیخ پنیغا اوره د پاکستان حکومت او شخصي طبي تعلیمي ادارو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې تر مخه به اوس د دغو ادارو نه فارغ شوی ډاکټران او پرامیډیکس هم سرکاري روغتونونو کې تربیه ترلاسه کولی شي د یو شخصي میډیکل کالج چیرمن ډاکټر محبوب الرحمن دا ګام ستای او وايي کلینیکل پریکټیس د یو د کونکو لپاره ډیر ضروری وي او د سره به د کونکو ته یو ښه موقع په لاس ورشي خدای شخصي میډیکل کالجونو د اتحادیې صدر ډاکټر محمد اقبال خلیل بیا وايي مونږ به د هر د کونکو په سر یو نیم زر روپے حکومت تورکو او دا به په د کونکو یو اضافي بوج وي او د کې باید لکه مې وکړي شي خدا هیلت فاونډیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر جانباز افریدی وای دوی سره دونیم سوی دارو دا تړون لاسلیک کړي خو په هر ادارې دا لازم نه ده البته حکومت چې کومه سانتیا ورکوي نو باقی پاتې ادارې به هم دا تړون لاسلیک کړي نو تفصیل د دغه تړون په اړه د مدثر شاه په ریپورت کې وره
د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل په هر میډیکل کالج لازم کړی د چدی سره به ضرور یو روختون وی او زده کونکي به روختون ته عملی کار لزی خو شخصي میډیکل کالجونه اکثر د ستونزې سره مخ وي چې خپل روختون نلري او مجبور وي چې چرته شخصي یا سرکاري روختون سره تړونو کی خو اوس د خیبر پختونخوا حکومت او شخصي طبي تعلیمي ادارو د مفاهمت یو تړون لاسلیک کو چې تر مخه به دغه ادارو نه فارغ شوی ډاکټران او پیرامیډیکس اوس سرکاري روختونونو کې هم تربیت ترلاسه کولی شي د تړوند لاسلیک کولو په موقع د یو شخصي میډیکل کالج چیرمن ډاکټر محبوب الرحمن دا ګام ستای او ډیوا توای
چې د کلینیکل پریکټیس چې دی کنه دا کم کالجونو خو مونږه کسان کولو خو هغه سره هسپتالونه نه لري نو هغه کلینیکل پریکټیس کو ډیر ضروری کنه نو حکومت دا پلیټ فارم ورکو چې هغه چې دی دا سټوډنټان اوس ته هسپتالونه دتلی شي او الته کې خپل پریکټیس کوي شي
د تړون تر مخه به حکومت دغه تعلیمي ادارو ټول اوس د کونکو ته سرکاري روغتونونو کې د عملی کار مواقع برابرۍ او تعلیمي ادارې به د هر زده کونکو په سر یو نیم زر روپۍ د میاشتې د پښتونخوا هیلت فاونډیشن ته ورکړي او د شخصي میډیکل کالجونو د اسوسییشن صدر ډاکټر محمد اقبال خلیل هر څوک د دې تړون مرسته کوي خو وايي دا به په زده کونکو یو اضافي بوج وي
دا یو مشکل خو دی چې دا فیس په ځای روم سټوډنټس نه اغشتلی کیږي ایونچولی کنه پیرامیډیکل ته چې کوم الکان راځي یا جن کای راځي هغه د غریبو خاندانونو سره تعلق لري او هغه فیسم ورکي ظاهر پرایویټ ادارې دی له فیسم ورکي دا یو اضافي دغه خو به وی بالکل دا خبره صحیح ده تاسو صحیح توجه ده او بهرحال دا یو فائدہ مند شی دی هغه پیسې به ضایع کیږي نه و په کار راځي بل چې دی هسپتالونو کې چې هغه کارو کی او هغه ته هغه چې کوم التا ایکسپیرینس سټاف وي اغی سره د کار کول موقع ورته ملو شي
خوای د دای اسوسییشن بحثه کوي چې د پیسو کې کمی راولي او حکومت په دې کانې کې چې د شخصي تعلیمي ادارو د کونکو د وړاندې نډیر فیسونه ور کوي او د پښتونخوا هیلت فاونډیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر جانباز افریده بیا وای د صوبې زیاتره میډیکل کالجونو سره د تړون لاسلیک خو اوس هم ځینې داسې شته چې د تړون تلانه دي تیار
موږ سره شمدارې ځلې کې خپل شمیرشته په خبر کې مندي تقریبا پټول کې 27-24 ضلعو کې ونیم سوه ادارې دي پیرامیډیک او د نرسنګ او میډیکل کالجونه دا هر کورس خپل فیس وي هغه به صرف د ټریننګ پیریډ دوران کې هغه هسپتال ته وی پیمنٹ کوي
او زیات یې کله په شخصي تعلیمي ادارو دا لازم نه ده چې حکومت سره د دا تړون خامخا لاسلیک کی خوای کم اسانتیا چې حکومت شخصي تعلیمي ادارو ته ورکړي ډیر زر به باقی پاتې ادارې هم دا تړون لاسلیک کی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
ګران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د امریکای د جون هاپکینز وپانی تر مخه په نړیواله کچه د کرونا وایرس د تای چوي کیسونو شمیره 2,55,01,300 ته رسیدلې ده او د کرونا لامل په نړۍ کې تر دا وخت پورې 8,55,000 خلک مړ شوي دي. د جان هاپکینز د شمیرو تر مخه د کرونا وایرس تر ټولو زیات ناروغي او مرګونه په امریکا ورپسې برازیل او بیا په هندستان کې ریپورت شوې دي. نور تفصیل په د ډیوه همکارا منزه شهید راکوي.
د کورونا وایرس له کبله په نړیواله کچه د انسانانو د مړینې شمیره تر 8,55,000 څخه هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې مشر ویلي یو هیواد هم لا نه غني چې د کورونا وایرس مرض پکې ختم شوی وي. د جان هاپکینز د شمیرو تر مخه د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې یا مرګونه په امریکا ورپسې برازیل او بیا هندوستان کې رپورت شوې دي. د روغتیا د نړیوال ادارې WHO مشر خبرداري ورکړی چې هیڅ هیواد هم داسې نشي ګڼلې چې د کورونا وبا ختمه شوې ده. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې د کورونا د واکسین جوړولو په سیالۍ کې د احتیاط غږ کړی دی ترڅو یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ کړي. د واکسین جوړولو په برخه کې د احتیاط خبره ورسته له هغې راپورته شو کله چې د امریکا د خوړو او درملو د ادارې مشر ډاکټر سټیفان هان وویل چې دوی یو واکسین ته پر بیړنۍ اجازه باندې مخکې له دې چې وروسته انساني ازمیښت یې بشپړ شي غور کوي. د WHO او وتلې ساينس پوهې سومیا سوامین ویلي دي چې دا هغه څه دي چې ورته سرسری ونه کتل شي. په WHO کې د بیړنۍ روغتیايي حالاتو د پروګرام مشر ډاکټر مایک راین ویلي دي چې د هر هیواد د واکسین پالیسي باید د ممکنه لوړو اخلاقي معیارونو سره برابر وي. بل پلو د نړۍ د اقتصادي فورم لخوا یو نوې سروې ښیي چې د نړۍ 40% بالغو کسانو ویلي چې که واکسین تیار شي نو دوی به یې واخلي. د دې سروې لمخې چې په ویشتو هیوادونو کې شوي چین هغه هیواد دی چېرته چې زیاتره خلک پکې واکسین ته لیوالتیا لري او له واکسین څخه ملاتړ پکې 90% ته رسیږي او روسیه پکې تر ټولو کمه لیواله و چې یوازې 45% خلکو یې ویلي و چې دوی به واکسین واخلي. په امریکا کې چې تر 6.2 میلیون زیات کسان پرې اخته دي او تر 1,00,000 هم زیات کسان شوي دي 8% خلکو یې ویلي چې دوی به واکسین واخلي.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږیږئ. باندې کو یو بل رپورت. د پینټاګون یو نوی رپورت کې پیشبینی شوې ده چې راتلونکي یوې لسیزي کې به چین د اټمی وسلو خپل ذخیره کې یو په دوا اضافه وکړي. په دې اړه باندې تفصيلي رپورت زموږ همکارا سمینه احسن وړاندې کوي.
د چین د فوزي طاقت د نوم لاندې د امریکا دفاع وزارت په خپل سالانه رپورت کې وایي خپل فوزي طاقت په جديدو طریقو برابرول او دا نور پراخه کول د چین هغه مقصد برخې دي چې غواړي 2050 تم پورې یا خود امریکا فوز رزان برابر کړي او په ځینی برخو کې ته مخکې شي په هغه سیمه کې یو مضبوط طاقت جوړ شي. دا رپورت پینټاګون د کانګرس د پاره جوړ کړی دی او پرون د نهه پورس جاری کړی شو. رپورت د چین د موجوده وار هډز اندازا د 200 معمولی زیاته خای او پکې هغه وار هډز هم شامل دي چې بالستیک میزایل سره سمیدای شي او امریکا پورې د رسیدو صلاحیت لري. روانه هفته خبريالانو ته د امریکا دفاع وزارت یو نائب مشر چارډ اسپراغیا ویلي دا لاول ځل دی چې پینټاګون د چین د وار هډز یو خاص شمیره خودلی. د دې په مقابله کې امریکا 3,800 وار هډز مالک دی او هغه ابدوزونه او جازونه هم ورسره دي چې اټمی حمله کولای شي. چین د هوانه اټمی وسلان نشي استعمالولای خو پینټاګون وایي د چین پیپلز لیبریشن آرمی PLA چې د چین فوج ته ویل کیږي تیر کال H6N بمبر پخکارا خلکو ته خودلې دي. دا د چین هغه ډومبنه فوجي جهاز دی چې په هوا کې پکې تیل ډکې دي شي او د اوږدې فاصلې اهداف په نښه کولای شي. د دې سره سره رپورت زیاتوي په 13 کالو کې د چین بحری فوز 12 نیوکلیر ابدوزونه هم تیار کړی دي او د 2000 شلم لسیزي ترمنز پورې با یو داسې ابدوز هم جوړ کی چې پکې با په ازمکه د حمله کولو یو خفیا طریقه هم جوړ کړی شوی. چین د ترامپ انتظامی لخوا هغه غغونه بیا بیا رد کړی دي چې امریکا او روس سره د استراتیجیک اټمی وسلا یو حد پورې ساتلو په موعده کې ملګری شي. د چین د غړیتوب بغیر ښکاری دي چې امریکا به د روس سره نیو سٹارټ پنوم دغه موعده د فروری 2021 نه نوره ونغځي کله چې دا ختميږي. تیره هفته د امریکا دفاع سیکرټری مارک اسپر خبرداري کړې وو چې د دویم عالمی جنگ نه پس چې په نړۍ کې کم آزاد او خلاص نظام جوړ شوی دی، هغه د چین د قانون ماتولو خوې د لاسه په هغه سیمه کې د حمله د خطر سره مخ دی. د دې نه علاوه هم تیره هفته د فوزی مشکونو په موقع بیجینګ منځنی فاصله وشتونکې سلور بالیسټیک میزایلونه هم د چین مرکزی سیمه د جنوبی چین په اوبو کې وشتي وو. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته کړې. پینټاګون په دې یو بیان هم جاری کړې او فکر یې خودلې چې د چین ګامونه نه یوازې جنوبی چین سمندر د وسلو نه صفا ساتلو د ژمنې، بلکې هغه سیمه آزاده او خلاصه ساتلو د امریکا د سوچ پر ضد هم دي. کم چې دا یقیني کوي ټول ملکونه خپل خود مختاري کې محفوظ دي، زور زیاتوب نه آزاد دي او د عالمی اصول او اقدار سره سم معاشي ودی کولای شي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
2 ستمبر د بحر الکاهل په سیمه کې د دویم عالمی جنگ په سرکاري توګه د ختمېدو تاریخ دی او په دې سبب دا د عالمی جنگ د ختمېدو ورځ هم بللی شي. 15 کال وړاندې په دې ورځ د جاپان د سلامي کېدو په حق لا په باقاعده دستاویزاتو د امریکې او د جاپان نمائندگانو د امریکې په جنگي سمندري جهاد یو ایس ایس میزوري کې د ساتونو وکړ. یو ایس ایس میزوري جنگي سمندري جهاد د وخت خلیج ټوکیو کې لنګر اندازو. جرمنی په دویم عالمی جنگ کې په اتم مئی سلامي شوی وو او دا شان د جرمنی سلامي کې دو سره په یورپ کې دویم عالمی جنگ ختم شوی وو. خو باوجود د جرمنی د سلامي کې دو بحر الکاهل سیمه کې جنگ جاری وو او تر سو چې جاپان وسله نه ورزولا تر هغه جنگ نه ختمېدو. په جاپان د امریکې د دو اټم بمونو د ورزولو نه لسر دی وړاندې په شپږمه جولای اتحادی مشرانو جاپان ته د سلامي کېدو خبرداري ورکو چې د پوسټ ډیم په نوم یادېږي. د دې تر مخې د جاپان د سلامي کېدو په لړ کې ټول بیان تیار کړی شوی وو. په دې کې ویلې شوی وو که جاپان د دې وړاندیز قبولولو نه انکار وکړو نو جاپان به ډېر زر او بې کچه زیاتې تباهۍ سره مخ کیږي. خو جاپان د دې خبرداري څه پروا ونه لرله. په دې سبب جاپان له میدان جنگ کې ماتې ورکول لازمه شوې وه، کوم چې یو ډېر سخت کار و. امریکې او اتحادیان وی د دریو کارونو تر زیاته وخت پورې بحر الکاهل کې جاپان سره جنگ وکړو، کوم چې د تاریخ تر ټولو لوی سمندري جنگ یادېږي. د بحر الکاهل په جزیرو کې خونړو انخطو او د دې انخطو په نتیجه کې د جاپان د شکست خوړلو فوجیانو او د عامو خلکو په لوی شمیر کې د خودکشو کولو واقعاتو د امریکې فوجي واکداران په دې قائل کړل چې د جاپان په حمله کې به دواړو غاړو ته لویه مرګ جوړ کیږي. په دې سبب دا فیصله وکړې شوه چې جنگ زر تر زره او فیصله کن اقدام کولو سره ختمول ضروری ده. امریکې د جاپان په دو خارونو د اټم بم د غرزولو نه وړاندې خلکو ته د خبرداري لپاره د هوایي جاز نه اشتهارونه وغورځول چې د خار نه سمدستي وځي. د اټم بم د حملې نه پس د جاپان قیادت په مکمله توګه پوه شو چې جاپان جنگ نشي ګټلې. په دې وجه د جاپان بادشاه هیروهیټو په 14 اگست د سلامي کېدو اعلان وکړو. د اتحادي فوجونو لخوا جنرل ډګلس میک آرتر په یو ایس ایس میزوري جنگي سمندري جهاز کې شوی دستوره کې د جاپان د سلامي قبولولو نه پس اعلان وکړو چې نن توپ خاموش شوی. جنرل ډګلس وی چې یو لوی غم لړلې جنگ ختم شوی دی او یو لوی فتح بهشکه ترلاسه کړې شوی ده. د اسمان د لوري به نور د مرګونو باران نه کیږي. په سمندرونو کې به اوس صرف تجارت کیږي او هر طرف ته به تاجران په نظر راځي. په ټوله دنیا کې یقینا چې امن شو. د بحر الکاهل په غاړو د یوې نوې دنیا رڼا خوره شوې ده. نن ازادي طاقتوره شوې ده او جمهوریت خپل تګ چالان کړی دی. نن د یورپ او د ایشیا خلک د زولنو نه آزاد شول. ویرې ترهې ختمې شوې دي او د ادادې خواږې ترخونی شوې دي. د کال 1915 په 2 ستمبر دویم عالمی جنگ یقینا چې په صحیح مانو کې ختم شو او د یو نوی دور بنا وشو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.